تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سویزه بوریوال کاکړ به د نن ورځې د دې وروستۍ خبری خپرونې کوربه یم. په دې خپرونه کې له خیبر ایجنسۍ د تشتل سو وګړو، د پاکستاني حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ د خبرو اترو، په پاکستان کې د پښتنو د یوې صوبې لپاره د نویو هلو ځلو، په افغانستان کې د رایو د شمارلو، د خیبر پښتونخوا له نوي ګورنر د هیلو او د یو شمیر نورو موضوعګانو ترڅنګ په افغانستان کې د سیکانو د دودیز میلې لمانځلو په اړه هم ریپورت لرو. خو لومړی د سیمې او نړۍ په تازه حالاتو ځان خبرو چې منور شاه تاسو ته خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو سرټ کې د خیبر ایجنسی 83 مینه پرون تختور شوې زیاتره کسان د وسلوالو نه خلاص کړي شوې دي. نن د افغانستان د تیرو انتخاباتو د 90% رایو نتیجې اعلان شوې او په عراق کې نن د تشدد په تازه لړۍ کې 90 کسان وژل شوې دي. د خبرونو تفصیل چارواکی وای تیر ورځ د خیبر ایجنسی د لری پرتی سیمې تیرانا د وسلوالو لخوا تختبل شوې زیاتره کسان خلاص کړي شوې دي. د تختبل شوو کسانو کرش مېری مخته نه دی راغلي. خو د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شان مشال لري او تویل د وسلوالو سره پاتې د نورو یو شمېر کسانو د خلاصولو لپاره هڅې روان دي. د یادونه وړ ده چې تیر ورځ دا کسان د حیدر کنډ او سیمې نه هغه مهال تختول شوي وو چې په یاد سیمه کې د نشئی موادو یو میله لګېدلی و. ځایي خلک وایي وسلوالو د ځان سره نشئی مواد هم وړي دي. تر دې دمه د پیښې ذمہواري چا په غاړه نه ده اخیستي. د طالبانو د مذاکراتي کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم ویلی د طالبانو سره په خبرو اترو کې هیڅ قسمه ځان نشته. نوموړي پرون په پیښور کې خبريالانو ته ویل د امن په لار کې د خوندونو لری کولو لپاره هڅې روان دي او زیاته کړه چې د طالبانو سره د نیغ په نیغه خبرو لپاره به ډیر زر ځای وټاکل شي. بلخوا د طالبانو د کمیټې رابطه کار مولانا یوسف شاه پرون مشال لري ته ویلی وو که څه هم د مذاکراتو بهیر د لاند وخت لپاره ودرېدلې، خو په نږدې ورځو کې به د خبرو اترو عمل بیرته شروع شي. دی وايي
تا ټول غونډه راغی او سور دي رستواله راغی. هغه سم مجبورای و مخ کنه مونږه ته معلوم یم واځي ملګری زمونږه سفر باندې و نوغه په وجه سره تک تاخير وس ان شاء الله اله لرم چې یو دوه ورځې کې بیا دا مذاکرات دا سلسله شروع کی او ځکه مو فیصله کړه وا چې دې زلمونږه کې نونو طالبانو نه به مونږه دا درخواست کوو چې تاسو خپل ایجنډا راوړی او حکومت نه هم دا درخواست کوو چې تاسو ایجنډا راوړی.
د پاکستان حکومت په دې ورستیو کې د امن د خبرو اترو په لړ کې د یو شمیر غیر عسکري قیدیانو د خوشي کولو اعلان کړی وو. د بلوچستان په کوټه ښار کې پروند را معلومه کسانو په ډزو کې دوه تنه وجل شوې دي. په خطر مخام په سریاب روډ رامسته شوې پولیس وايي وجل شوې دواړه کسان د هزاره قبيله سره تعلق لري او ابتدایي تحقیقات ښایي چې دا هدفي وجنه ده. د یاد پیښې ذمہواري چا نه منلې. هلتا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د اپریل د 15 تاریخ د ولسمشري انتخاباتو 90% رای اعلان کړي. نن کابل کې په یو خبری غونډه کې د دې کمیشن مشر یوسف نورستانی وویل چې د وېشتو ولایتونو یې 15 لک رای شمیرلې دي. هغه زیاته کړه
ډاکټر عبد الله 2,213 یا 1.9%، ډاکټر اشرف غنی احمدزی 1,90,591 یا 0.6%، ډاکټر زلمی رسول 9,321 یا 9.8%، او عبدالرب رسول سیاف 15,609 یا 15.1% رای اخیستی.
نورستانی زیاته کړه چې د رای اخیری ګټونکو نه ثابتوي او باقی پاتې 90% رای به په راتلونکو وختونو کې اعلان کړي شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نن په عراق کې په بیلابیلو ترهګرو بریدونو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. په دې کې تر ټولو خونړی یو ځانمرګي موټر بمې برید و چې د کرکوک سره نږدې د پولیس په یو چک پوسټ ترسره شو. د پیښه کې د ریپورټونو تر مخه لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او د لسو نه زیات جوبل شوي دي. په عراق کې په دې وروستیو کې د تشدد لړۍ تونده شوې چې پکې زیاتره امنیتي ادارې او د شیعه مسلک خلک په نښه کېږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه تیر کال په عراق کې د تشدد په پیښو کې خواوشه 8,800 کسان وژل شوي دي چې په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو زیاته شمیره ده. د دې هیواد نه په 2011 کال کې د امریکایي ځواکونو د وتلو نه پاس په اول وار د روانې میاشتې په 13 نیټه عام انتخابات کیدونکي دي. د یوکرین وزیر داخله وایي د هیواد په مشرقي ښار لیوینسک کې امنیتي ادارو د ترهګرو خلاف عملیات شروع کړي چې پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبله وخته. د یوکرین عبوري وزیر داخله آرسن اواکوف په خپل ټولنیز پاڼه فیسبوک باندې لیکلي چې په دې عملیاتو کې د هیواد د بیلابیلو امنیتي ادارو کارکونکي برخه اخلي. سلووینسک د یوکرین د مشرقي برخې په هغه نارامه خارونو کې شامل دی چېرته چې پرون روس پلوه وسله کړي مظاهرینو په یو تاڼه حمله وکړه. هلته د دغه سیمې په یو بل ښار کې هم مظاهرینو په مبینه توګه د نښتې نه پس د پولیسو یو مرکز خپلول واخسته. او بل خبر دا چې تهران د امریکا هغه فیصله رد کړې چې پکې په ملګرو ملتونو کې د ایران نوی استاذي حمید ابو طالبی ته ویزه نه ورکړل شوې. ایران ویلي چې دوی به دا کیس ملګرو ملتونو ته وړي. د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی پرون ایرانی میډیا ته ویلي دوی اراده لري چې دا معاملات د ملګرو ملتونو د قانوني نظام تر مخه هواره کړي. بل خو د وایټ هاوس ویان جکارنه په 11 اپریل ویلي چې دوی ملګرو ملتونو ویران ته د وړاندې نه ویلي چې امریکا به ابو طالبی ته ویزا نه ورکوي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو اورید چې منور شاه وړاندې کول. په خیبر ایجنسی کې وسلوالو له تشتولسو کسانو یوازې اوه لزان سره ساتلی او نورې خوشی کړی دي. د طالبانو د مذاکراتي کمیټې غړي وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ به خبرې اترې په یو او یا دوه ورځو کې بیا پیل شي. په پاکستان کې د پښتنو د یوې صوبې لپاره نوی تحریک پیل شوی دی. د دې تحریک مشر سید عالم مسعود وایي
موږ د نن د پښتونخوا د یوې صوبې چې کند مارګلا د غرونو تر وزیرستانه د چترال نه تر بولنه دا وی دا صوبې د پر تحریک نه آغاز وکړ. دا زموږ بنیادي نقطې دي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شمارل شو 15,000 رایو پایلې اعلان کړې دي. د خیبر پښتونخوا لپاره نوې گورنر ټاکل شوې ده. د قبایلی سیمو سیاسي استازي په دې اړه څه نظر لري؟
موږ دا امید چې دا نوی گورنر هم د قبایل نمایندګون په اړه کې سمبندې رهنمایي حاصلوي. موږ امید دغه دی چې په دغسې به دا صلاحیتونه وي چې دا یې د قبایلو کوم مشکلات دا په ښه اندازې حل کړي.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې سیکانو، هندوانو او مسلمانانو په ګډه د سیکانو دودیزه میله لمانځلې ده.
ماته د خوشحالي زایده چې ټول خلک د جلال آباد، هندوان او سیکان او مسلمانان د یو چتر لاندې کېني او دغه ورځ لمانځي.
د دې ترڅنګ د سیمه او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورتونه او شننې هم د دې خبرونې برخه دي. اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واورید، د خبر ایجنسی پولیټیکل انزامي چارواکي وایي چې تیر ورځ د خبر ایجنسی په لری پرتا سیمه تیرا هیدر کندو کې نصرګند وسلوالو یو شمېر کسان تښتولي دي. دوی وایي کړه شمېر نه درته معلومه خو خوشاو خو او یا کسانو چې اوس پکې زیاتره خوشکل سوي دي. نور تفصيل فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکو ځای خلکو تیر شپه مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر ورځ د خیبر په لری پرته سیمه تیرا حیدر کنډاو کې نصرګند وسلوالو خواوشه 50 کسان تښتولي دي چې د زیاتره تعلق پکې د تیرا بر کمبر خیلو سره دی. دوی وایي چې دغه کسان هغه محل و تښتول چې کلی په حیدر کنډاو سیمه کې د چرسو او اپیمو یو میله لګولې وه او دلته په لوی مقدار کې چرس او اوپیوم خرڅېدل. دوی زیاته کړه چې وسلوالو د دغې میلې نه د ځان سره په سلګونه کیلو چرس او اپیم هم یوړل. د دغې سیمې خلک وایي چې وسلوال ورته د مخکې نه خبرداری ورکړی و چې دلته به د نشهیي توکو میلې نه لګوي. د دغې پیښې پړه تر دې دمه چا په خپله غاړه باندې نه ده اخیستې. د خیبر جنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه بیا مشال ریډیو ته وایي چې په دې کسانو کې زیاتره راخوشي شوي دي او د دې تختول شویو کسانو کره شمېره ورته نه ده معلومه، خو اوس د وسلوالو په ولکه کې یوازې اوه کسان پاتې دي او د دوی د راخوشي کولو دپاره یې هم خپلې هڅې پیل کړې دي. د تیرا حیدر کنډو سیمه د خیبر جنسی او اورکزوی جنسی سرحدی پوله ده، چرته چې یو شمېر وسلوالې ډلې شتون لري او وخت نا وخت پکې داسې پیښې رامنځته کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
د طالبانو د استازو د کمیټې غړی پروفیسر ابراهیم وایي چې له طالبانو سره په خبرو اترو کې هیڅ ځنډ نسته. پرون په پېښور کې نوموړي خبریالانو ته وویل چې د امن په لاره کې د خنډونو د لرې کولو لپاره هلې ځلې کوي. نور تفصیل ځلاند یوسفزی راکوي.
پاکستانی میڈیا مختلف خبری کی طالبانو یو جلسے تقریر کرے دے چې د طالبانو او د حکومت پر کوم د مذاکرات اور جوړی خبری روانې وي. هغه خبرو کې د ڈیڈ لاک په شانت صورتحال جوړ شوې وي. دا خبرې داسې وي لکه رمضان ښکار شوی وي، خو هغه وایي چې په درې ورځو کې امید دی چې دا خبرې به یو ځل بیا شروع شي. په دې سره سره هغه دا هم ویلي چې فوج نه غواړي چې بعضې کیریان دي چې کوم طالبان مطالبه کوي یا وسلوال مطالبه کوي چې دا کیریان دي خوشې کړي شي. فوج نه غواړي چې هغه کیریان خوشي شي، په دغه وجه باندې لږ مسلې مشکلات پیدا شي. او هغه طالبانو د ګروپونو په منځ کې د جنګ خبرو هغه ویي چې دې سره هم ځینې مسلې پیدا شوې وي، خو هغه جنګ بندي هغه وخت لا د جنګ بندۍ اعلان نه شوی. په هغه کې دا جنګ بندي په ډېر زر کې حمل وشي. بیا وروسته د هغې نه پس مولانا یوسف هغه اعلان وکړو چې
بل پلو د طالبانو د استازو د کمیټې یو بل غړي مولانا یوسف شاه وایي چې طالبانو سره د خبرو اترو بهیر څه وخت لپاره ځنډول شوی و، خو د ده په خبره په نږدې ورځو کې به بیا پیل سي. نوموړي له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې دا خبرې کړې دي. پر دې اساس د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی رپورټ لري.
د حکومت او د طالبانو ترمنځ په مذاکراتي عمل کې د طالبانو د کمیټې رابطه کار یا کوارډینیټر مولانا یوسف شاه وویل چې د مذاکراتو عمل د سور از راهسي ولاړو، نو ولې هغوی کوشش کوي چې د مذاکراتو لړۍ یو وار بیا شروع کړي.
تعطل غونډه راغی او سور از رستواله راغی، هغه څه مجبورۍ به مخکې نه مونږ ته معلوم یم. بعضي ملګري زمونږ سفر باندې وو، نو هغه په وجه سره تک تاخير وشي. ان شاء الله هیله لرم چې یو دوه ورځې کې بیا د مذاکراتو د سلسله شروع کړي.
د پښپ قدر کې د مشال رادیو سره خبرې کولې. نو ورنمو مختل چې در روان اجلاس لپاره یې څه تیاری کړې او یا نه؟
او دغه فیصله هم کړې و چې دې ظلمونګه کې نونو طالبانو نه به مونږ دا درخواست کوو چې تاسو خپل ایجنډا راوړی او حکومت نه به هم دغه درخواست کوو چې تاسو ایجنډا راوړی. په دې خو ډېر وخت لګي، ځکه چې په دې جنگ کې خو ډېره لویه تباهي شوې ده. 2500 پکې کورونه وران شوي دي، 14,00,000 خلک پکې هجرت کړی ده، 500,000-800,000 خلک پکې مړه شوي دي. نو یقینا اوس جمعتونه پکې شهیدان شوی دي. نو دا خو ډېر لوی داسې مسله ده چې ګمبیر غونډه مسله ده، نو وخت به یقینا پکې لګي.
د دنه مې وپوښتل چې د طالبانو په خپلو کې کوم داسې خفګان خو نشته چې ګینه څوک غواړي چې مذاکرات دی وشي او څوک د مذاکراتو سره اختلاف ولري.
د دې خپل مابینځ کې د مسعود قبیلې انخطا شوی او هغه کوم د طالبانو مشرانو کردار ادا کړلو او هغه هلته په سیز فیر وکړلو، الته کانه کی خودلو، یعنی الته یو سمودی د پاره هغه مقرره کی ډزبندی وکي. نو الحمدلله هغه د مقامی صلح حکیم کامیاب شوی دی او باقی زمونږ د صلح سره هغه خطې هیڅ تعلق نشته. دا د مذاکراتو ټول په حمایت کې دي او ټول چې څومره تنظیمونه دي هغه ما سره انفرادي مرابطې کوي د مذاکراتو حامیان دي.
وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان حیدر ګیلانی چې د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی وو او د شاباس تاثیر چې د پخوانی وژل شوی گورنر پنجاب سلمان تاثیر زوی وو د رخلاصون لپاره خو حکومت دوی ته سوینا کړي او یاد نه نو دی داسې جواب راکړ.
دا د حکومت کار دی، حکومت ته مطالبه وکړي او بیا چې هغه مطالبه مخکې ته راوړي نو بیا مونږ خبره پرې کوو انشاءالله.
د ته په وینا چې هغه بیا هم د حکومت او د طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د کامیابۍ لپاره دا مطالبه کوي چې بد ډزبندي دي نور هم وغځولی شي. شانواز ترغزای، مشال ریډیو، شبقدر.
په پېښور کې مختلفو ملتپالو ګوندونو او مدني ټولنو د پښتونخوا ولسي تحریک بنسټ ایښی دی. د ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي چې دا سیاسي ګوند نه دی بلکې د پښتنو د حقونو لپاره یو تحریک دی او په دې لړ کې به ټولو ملتپالو ګوندونو سره دوی رابطې کوي. د پوینا د پښتنو لپاره دی د یوې صوبې جوړول لپاره هم دوی مبارزه کوي. په دې اړه نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا پښتونخوا اولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وینا ده چې پښتانه د وړاندې نه تقسیم کړی شوی دي او بیا یې په وسایلو باندې نور قومونو قبضه هم کړی ده او اوس یې د هزارې صوبې په شکل کې نور هم تقسیموي. خو ولې دوی به دا هر څه واپس کړي او دوی د نن نه د فاټا په بلوچستان کې د پښتنو علاقو د چترال او تر مارګلې پورې خپل یو پښتونخوا صوبه غواړي. د دغه تحریک د مقصد په هکله باندې دوی وایي
پښتون دلته په دې علاقه کې یرغمال شوی دی او د دې یرغمالې باندې زموږ په وینه باندې څوک مور نشو، زموږ په وسایلو هړپ کولو خوړلو باندې مور نشو. دې اوس را چاړې راغستل یو دا وایي چې تغلی دی بجلی، حالانکه دی بجلی مالک زمین مالک دخل ہوئی. دوہمه چاله راغسته دا جزستا د هزارې په شکل کې بڑا صبح جوړو یعنی تقسیم هم دی. د جمهوریت کو نوم باندې داسه جمهوریت مونږ نه منو، داسه ملک مونږ نه منو چې کوم مونږ تقسیم هي مونږ د نن نه د پښتونخوا د یوې صوبې چې کند مارګلا د غرون تر وزیرستانه د چترال تر بولنه دا وی دا صوبې د پر تحریک نه آغاز وکړ. دا زمونږ بنیادی نقطه وی.
نوموړي زیاته کړه چې دا سیاسي تحریک دی خو ولې سیاسي ګوند بالکل نه دی او دوی بحث کوي چې څومره د پښتنو ملتپاله مشران دي او سیاسي ګوندونه دي هغوی ټول ځان سره په دې تحریک کې شامل کړي او دوی ورته بلنه هم کړې ده.
سیاسي تحریک خو بالکل نه، خو سیاسي پارټي نه ده. خو موږ نور سیاسي پارټو ته به احترام لرو، موږ ټول ته به ورزو، موږ ټول ته به دا پېښ کړو. د شپږ نقطې چې کم نن متفق شو په دا شپږ نقطې به هغوی ته وایو په دې کې د هرې پارټي په منشور کې دا نقطې شته چې موږ به د پښتنو صبح جوړو. موږ به دوی ته دا خواست کوو چې ته اوس راوځې او کنه کته راوځې ته مې مشر یې کته راوځې نه د دنیا ته ښایم چې ته کپل کړې.
هم دغه تحریک ته کور کمیټه یو بلغړی شهاب خټک وکیل وای چې دوی د دې تحریک نه ډیر خوشبینه دي.
پښتانه د خپل خاورې د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي او په دې کې د وخت سره سره ډیر اضافه کیږي. نو په داسې وخت کې پکار ده چې نوی نوی سوچونه نوی نوی اتحادونه جوړ شي. زما په خیال چې دا د وخت اواز ده او مونږه پښتنو ته کاغلر دی او قبر دی دغه خواست کو چې هغه دې دا چې کوم ولسی حرکت ده، ولسی تحریک ده، دې سره دې کومکو کې چې دا د پښتنو د دې غمونو او د دې د تکلیفونو د خاتمه باعث وګرځي.
د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکو پښتون ملتپال مشر ګل باچا وای چې دا څه وخت راغلی چې پښتانه په خپل خور باندې په هجرت کولو مجبور کړی دي.
دا د پښتنو په حقوقو باندې بلکه حقوق څه چې دا څومره لوبه ده. پاکستان استبلیشمن له هغه د افغانستان نه مننه کوي. التم پښتانه وژني، دلتم پښتانه وژني، په قبایلو باندې دغه کوي. عوام تر دې سپېږ مور یې ته په خدای یقین وکړه چې موږ دې ته تیار یو چې هجرت وکړو.
بل خو دغه غونډې په اخره کې دوی غوښتنه وکړه چې ټوله پښتونخوا صوبه کې تعلیم په مورنۍ ژبه کې او د شروع نه تر اخره پورې مفت کړي او د تعلیم بجټ ته هم 10% کړي. او دوی د بجلی او اوبو وفاقي وزیر مملکت عبد شیر علی د پښتنو او د پښتونخوا په ضد بیانونه هم غنتنه وکړه او قرارداد یې پاس کړو چې پښتونخوا صوبې نه علاوه په قومي سملې کې هم دغه په ضد کاروي وکړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پښتونخوا لپاره نوې گورنر ټاکل شوی دی. د دې گورنر په واکې به د قبایلي سیمو چارې هم وي. دا چې د قبایلي سیمو سیاسي استازي د هغه د ټاکنې پاړه څه فکر لري او لاغه څه هیلې لري؟ له اسلام آباد د مشال ریډي خبریال احمد الله پر دې موضوع رپورټ تیار کړی، راځي چې پګړې وره.
سردار مهتاب احمد خان عباسی د خیبر پختونخوا نوې گورنر ټاکلې شوې ده. څوک چې بعد راتلونکو نهه پورز د خپل څوکۍ سوګند پورته کوي. د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو د پارلمان غړي د نوې ټاکلې شوې گورنر نه څه توقعات لري؟ په دې اړه چې کله مشال ریډیو د قبایلی سیمو د پارلمان غړو سره تماس ونیولو، نو د جنوبي وزیرستان نه منتخب د قومي اسمبلی غړی محمد جمال الدین وایي چې نوې گورنر لا پکار دي چې د قبایلو په حواله دی په هر فیصله کې موږ سره سلا مشوره کوي.
لکه څنګه چې موږ د مخکې گورنر سره احمد او ربط شي په مشوره ورکولو کښې او یا په ملاقاتونو کښې څه قسم ته موږ ته اسانی وه، نو موږ دا امید دی چې دا نوی گورنر هم د قبایل نماینده ګانو په هغې قسم باندې رهنمایي حاصله وي. موږ امید دغه دی چې په دغسې به دا صلاحیتونه وي چې دا یې د قبایلو کوم مشکلات دي دا په ښه انداز حل کړي. او ورسره ورسره د تاسو په واسطه سره زه دا مشورې ورکول هم غواړم چې دا د قبایلو کوم نماینده ګان دي هغه دا په احتمال چې اخلي د اسره دا بار بار مشورې کوي، نو بیا به دته انشاءالله تعالی د منصب کوم حقوق دي د هغې به چلولو کښې به ډېره اسانی وي.
د خیبر ایجنسۍ نه منتخب د قومي اسمبلۍ غړی الحاج شاجیګل وایي چې د نوي ټاکلې شوي گورنر نه موږ دا توقعات لرو چې قبایلو ته ورپېښو مسلو حل کې به خپل کردار په ښه شان ولوبوي.
نوی گورنر صاحب نه دا امید او توقع زکا دا چې دا په خپل ایڈمنسٹریٹر پاتې شوی دی، فیڈرل منسٹر پاتې دی. بلا خبره دا چې د قبایلو نام دا سنا سپتی وجه خبر دی چې کیتیکی چیف منسٹر پاتې شوی دی. کیتیکی چیف منسٹر هم داسې وي لکه یو قسم له نیم د قبایلو سره یې تعلق پاتې شوی وي، ځکه چې کومې مسایلو خبرې چې راځي نو هغه ټولو نه خبر دی. انشاءالله چې مونږ قبایلو ته امید دیتی چې دا زمونږ د قبایلو د ښه مستقبل دپاره او د قبایلو د امن امان مسله د کومه ایډی پیز به حل کول دي هغې بره به ښه رول ادا کړي.
د باجوړ ایجنسۍ سره تعلق لرونکی د پاکستان پیپلز پارټۍ پخوانی د قومي اسمبلۍ غړی اخونزاده چټان وایي چې د قبایلو احساس و محرومۍ ختمولو لپاره حکومت له پکار وو چې د قبایلي سیمو نه یې څوک گورنر منتخب کړی وی.
زما په خیال د پاکستان په تاریخ کې به دومره زیات وخت چا نه تېر کړی څومره چې د سند گورنر تېر کړ. خو د دې وجې نه چې که دا موږ لرې کړو ایم کیو ایم والا چې کوم دي یا مهاجر چې کوم دي هغو کې به احساس محرومي راشي، نو د هغه وجې نه په سند کښې خو هغه گورنر ساتلی شوی دی. خو چې تېر حکومت د قبایلو د احساسي محرومۍ ختمولو دپاره یو قبایل گورنر جوړ کړو، قبایل گورنر اوس د موجوده حکومت لرې کړو او بل گورنر صاحب یې واخېسته، ضرور په قبایلو کښې به په دې وجه پریشاني مې خفګان به مې پي چې زمونږ کوم گورنر وو یا په کار دا وه که بل گورنر یې اخېستی نو چې هغه هم د قبایلو نه اخېستی.
یاد دې وي چې پخوانی گورنر انجینیر شوکت الله چې تعلق یې هم د قبایلي سیمو سره و د تېر کال په دویمه میاشت کې گورنر ټاکلی شوی و او نوموړی د یو کال څخه زیات په دې چوکۍ پاتې وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د تیرې شنبې په ورځ د ترسره شوو ولسمشریزو انتخاباتو د 8 ولایتونو څخه راټولې کړې لږ تر لږه د 15 لکو رایو شمارل کړې دي او د هغوی د پایلو اعلان کړې دي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار اسرار عالم مومند په کابل کې زموږ له بل همکار زبیر ژمن څخه پوښتلی.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس یوسف نورستانی خبری کانفرانس درلوده، هغوی ویلي چې د 15 لکو رایو نتیجه اعلان کړله او دا د 26 ولایتونو څخه دي. د افغانستان په انتخاباتو کې دوی داسې اټکل کوي چې 5 میلیونه خلکو رایه ورکړې ده، نو دا یوازې د 15 لکو رایو نتیجه ده چې په دې کې ډاکټر عبدالله 1.9% رایه ګټلي، ډاکټر اشرف غنی احمدزی 2.6%، زلمی رسول 9.3%، عبدالرب رسول سیاف 15.1%، قطب‌الدین هلال 2.2%، ګلاغا شیرزی 2.2%، همداسې دوه نور تر دې ټیټې رایې ګټلې دي. یوسف نورستانی وویل چې دا ثابتې رایې نه دي، ځکه چې څومره زیاتې رایې چې دلته سیستم کې داخلیږي امکان دې شته چې یو کس که اوس په اول سر کې ده هغه یو بل نفر اول کې راشي یا رسي، ده نتایج تغییر خوړونکي دي او ځکه چې دا صرف د 15 لکو رایو نتیجه ده. په آینده ورځو کې به نورې رایې چې شمارل کېږي د هغې نتیجه به معلومېږي، تر څو چې د ثور په 4مه د ټولو 100% رایو نتیجه معلومه شي او د هغې نه به وروسته شکایتونه څېړل کېږي چې د انتخاباتو په برخه کې راغلي دي، او بالاخره به د ثور په 4مه باندې د انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلانېږي.
تاسو مشال ریډیو اورېدونکو، امریکای ورځپاڼې شیکاګو ټریبیون په یو مقاله کې د افغانستان پر ولسمشریزو انتخاباتو تبصره کړې ده. په مقاله کې دا پوښتنه راپورته شوې او څېړل شوې ده چې له ترسره شوو انتخاباتو وروسته به په افغانستان کې څنګه حالات وي. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې راتلونکي ولسمشر چې هر څوک وي، خو دا خبره څرګنده سوه چې نه یوازې افغان ولس په ډیر لوی شمیر په دې انتخاباتو کې برخه اخیستې وه، بلکې دا ټاکنې د 2009 کال په پرتله شفافې هم دي. ورځپاڼه شیکاګو ټریبیون د مقالې په پیل کې لیکي، که څه هم دا تر اوسه نه ده معلومه چې د افغانستان راتلونکي ولسمشر به څوک وي، خو په دې لړ کې ډېرې ښې نښې شته. ورځپاڼې لیکي تر اوسه په دې اړه کره او رسمي معلومات نه دي خپاره شوي چې په ټاکنو کې ټول څومره افغانان شریک شوي وو، خو دا معلومه ده چې د 2009 کال په پرتله د ټاکنې ډېرې شفافې وې. د ورځپاڼې په لیکنه د تېرې شنبې په ورځ افغانانو پر دې سربیره د رایو مرکزونو ته مخه وکړه او رایې واچولې چې طالبانو د بریدونو ګواښونه کړي وو. پر دې سربیره چې موسم خراب او باران ورېده، خو افغانان په اوږدو اوږدو کتارونو کې په ساعتونو ساعتونو د دې لپاره انتظار وکړ چې د خپل خوښې نومانته رای ورکړي. شیکاګو ټریبیون لیکي په انتخاباتو کې په ګډون کوونکو افغانانو کې چې کوم څه مشترک هغه دا و چې دوی ټولو یو هوډ کړی و. ورځپاڼه زیاتوي چې افغانان په دومره لوی شمېر راوتلي وو چې د رایو اچولو په ډیرو مرکزونو کې د رایو پاڼې ختمې شوې وې. ورځپاڼه په افغان میرمنو کې د زیات شوي شعور په اړه لیکي چې نه یوازې ولایتي شوراګانو ته تر بل هر وخت زیاتې، یعنی 300 میرمنې ولاړې وې، بلکې په لومړي ځل یو میرمن دې ته راوتلې وه چې د هیواد مرستیاله ولسمشر سي. ورځپاڼه د ټایمز مجلې د یو رپورټ له حوالې لیکي چې طالبانو ته دا نه ده مهمه چې انتخابات به څوک وګټي، هغه په دې چې دوی د ولس رایو ته احترام نه لري، بلکې د ټوپک په زور پر افغانستان واکمنی کول غواړي. ورځپاڼه لیکي پر دې هر څه سربیره په افغانستان کې لا هم د ډیر څه کولو ته اړتیا ده. په دې هیواد کې د قرارۍ او د جمهوریت د ټینګولو لپاره د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون ډیر مهم دی. شیکاګو ټریبیون لیکي دا د خوشحالۍ خبره ده چې افغان ولسمشرۍ ته ولاړو درې مهمو نماندانو ژمنه کړې ده چې له امریکا سره به پر امنیتي تړون لاسلیک وکړي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان راتلونکي ولسمشر که هر یو وي، خو د هغه په وړاندې درې لوی ننګونې پرتې دي چې یو پکې د هیواد اقتصاد ته وده ورکول، دویم د ترهګرۍ مخه نیول، او دریم درغلۍ له منځه وړل دي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاو کم یو لس بجې،
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه دوه بجې،
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې.
اوس بولار سو جنوبی وزیرستان ته هلته د وانی اوسیدونکو وای چې د زیات لوډ شیډنګ یا د بجلی د تګ راتګ لپاره دوی له لوی مشکل سره مخامخ دي. دوی وای کده به لوډ شیډنګ دوام ولري نو دوی فصلدار درخته بد زیان ورسیږي. بل پلو چارواکي وای چې دوی دا غستونز په پام کې نیولې ده او ډیر زر به اړین ګامونه پورته کړي. سیلاب مسعود پر رپورت لري.
د شلی وزیرستان مونږه کبایلون یای چې په وانکښه دی بجلی لوډ شیډینګ د برداشت نه بخې د ورچنه دای چې لمخې کبایلون د رټه مشکلاتو سره مخمخ دی. په دغه اواله سره د وانه یو سدونکو حفیظ الله وزیر په دا رنگ جاګیږي کام نشا بیا پونک دے میوادارو ونو باغونو تا زیات نقصان ورا سی جی
بجلی خو پټول پاکستان شه نشتا دا وونه شه خو بالکل دا سی سوب دا چې ترپیزه پرای بجلی نوم خوشتا دا خو بجلی نشتا دا بار مو سم دا مانا شم تولای مندتا گل دو خو د بجلی د نشټولی د واجا داتا به نه راسی امکان دا چې دا ونه میوا نونس سي دا د وڼه غټ نقصان وي میجا کومه تا خوست کاوي چې وڼه ته د مل بجلی په زر نظر ورساوي دا په دا چې دا د میجاک جوړي
مشال ریجو د کبالیانو د غو مشکلات او غت نیوکو نه چپوانک شه د ګریډ سټیشن یو چرواکا شیروالی خبر کا هغه په دارنګ جواب وکا بالون ویائی چمی جان دے دگی ملکوں سے دن کی زکا دے حکومتی چروا کی مش دے لوڈ شیڈنگ پا والے سرا گوش نش میری اداغا مسئلہ دے زرکی رتا ساما کی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ډیرای اسماعیل خان
په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوې منور شابه تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
چارواکي وایي تیره ورځ د خیبر ایجنسۍ د لرې پرتې سیمې تیرانه د وسلوالو لخوا تختول شوي زیاتره کسان خلاص کړل شوي دي. د تختول شوي کسانو کره شمېره مخې ته نه ده راغلی، خو د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه مشال ریډیو ته وویل د وسلوالو سره پاتې د نورو یو شمېر کسانو د خلاصولو لپاره هڅې روانې دي. د طالبانو د مذاکراتي کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم وید د طالبانو سره په خبرو اترو کې هیڅ قسمه ځنډ نشته، بلخوا د طالبانو د کمیټې رابطه کار مولانا یوسف شاه مشال ریډیو ته ویلي که څه هم د مذاکراتو بهیر د لنډ وخت لپاره ودرېدلی، خو په نږدې ورځو کې به دا عمل بیرته روان شي. د بلوچستان په کوټه ښار کې پرون د نامعلومه کسانو په ډزو کې دوه کسان وژل شوي. په خطر ماښام په سریاب روډ رامنځته شوي پولیس وایي وژل شوي دواړه کسان د هزاره قبیلې دي او ابتدایي تحقیقات ښایي چې دا هدفي وژنه ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د اپریل 15 تاریخ د ولسمشریزو انتخاباتو 10% رای اعلان کړ. نن کابل کې په یو خبری غونډه کې د کمیشن مشر یوسف نورستانی وویل چې د شپږشتو ولایتونو یې 15,000 رای شمیرلي چې پکې ډاکټر عبدالله 1.91 او ډاکټر اشرف غنی 10.6% برخه رای ګټلی دي. دا رای اخیری ګټونکي نه ثابتوي او باقی پاتې 90% رای به په راتلونکو وختونو کې اعلان کړی شي. نن په عراق کې په بیلابیلو ترهګرو بریدونو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. په دې کې تر ټولو خونړی یو ځانمرګي موټر بمی برید وو چې په کرکوک کې رامسته شوی او په کې شپږ کسان وژل شوي او په 10 زیات جوبل شوي دي. د یوکرین وزیر داخله وایي د هیواد په مشرقي ښار لیوانسک کې امنیتي ادارو د ترهګرو خلاف عملیات شروع کړي چې په کې دواړو خواو ته مرګ جوړبلا وخته، خو کرش پیری یې مخې ته نه دی راغلی. او تهران د امریکا هغه فیصله رد کړې چې په ملګرو ملتونو کې د ایران نوی استازي حمید ابو طالبی ته ویزا نه ورکړي. ایران وایي دوی به دا معامله ملګرو ملتونو ته وړي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریدو چې منور شاو وړاندې کاوه. اوسم د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه لرو. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل دا ورسپانې لوستې دي او مهمې برخې ورڅخه راغونډې کړې دي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د تحفظ پاکستان په قانون او د غلړکې د چیف جسټس په بیان لیکلي دي. په دې حق لا جنگ ورسپانو وایي چې چیف جسټس تصدق حسین جیلانی د دستورې ته د خطاب دوران وې یوې ادارې ته هم د حق نشته چې د اولس حکومت د خپل لاندې کړي او نه په پارلیمان ته د اختیار ورکړي شي چې د قومي سلامتۍ په نوم د خاریانو ازادي اوتړي او یا د دوی په تګ راتګ بندیز ولګوي. اداري وایي چې د چیف جسټس د دومره ښکاره بیان وروسته باید چې حکمران ډله په دې خبره پوه شي چې تحفظ پاکستان قانون کې ډېرې کمزورې دي او هر څوک دوی په قومي اسمبلی کې د چا خبره وانوري ده. په کار دا چې سینټ کې د مخالف ډلې نیوکو ته پام وکړي، ځکه چې مخالف ډلې سره سره د حکومت اتحادي جماعت جمعیت علما اسلام هم د دوی نه خفه دي. اداریه وایي چې کوم ملکونو کې عدلیه آزاده وي هلته انصاف وي، او د پاکستان عدلیه هم د بعض فیصلو او اقداماتو نه دا خبره ښکاره کړې ده چې څوک به د انصاف په ضد ګام اغستو ته نه پرېږدي. همداراز عسکري قیادت هم د خپلو اقداماتو نه ثابته کړې چې د ملک بقا او امن پاره حکومت سره اوګه پوګه ولاړ دي او باید چې هر خبره کې د ملکی ګټو په خاطر دوی سره مشوره وکړي شي. لنډه دا چې هر ادارې لا خپل خپل دایره اختیار کې کار کول پکار دي، نو دې سره به یو توازن جوړوي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپل اداریا کې وایي پاکستان کې د مذهب په نوم انخطې روانې کړې شوې دي، خو که د پاکستان حالات ښه کړي شو نو داسې خلک شته چې د مختلف مذهبونو سره تعلق لري او پاکستان کې د دوی د مذهبي اهمیت ډېر ځایونه موجود دي او غواړي چې دوی پاکستان ته د دغه ځایونو د سیلو زیارت لپاره لاړ شي. اداریه وایي پاکستان کې د لاهور بادشاهي جماعت او دارنګ نورو صوفیای کرام مزاراتو سره سره یو شمیر ګرجې او نور د عبادت ځایونه موجود دي چې د بهر ملکي سیلانیانو او عام خلکو دپاره ډېر زړه راښکون او اهمیت لري. او دا اوسوس د هندوستان نه د واګه پورې د لار درې زره سیکان بیساکي میلې کې د ګډون دپاره پاکستان ته راغلي دي. اداریه اخره کې وایي چې که د پاکستان حالات سم کړي شو نو دلته د سوات او ګلګت پرنګ د سیل او بد مت خلکو دپاره د مذهبي اهمیت ډېر ځایونه موجود دي چېرته چې به د ټولې نړۍ نه مذهبي او تاریخ سره مینه لرونکي خلک لوی شمېر کې راځي او پاکستان به د سیلګرۍ دپاره یو مهم ځای جوړ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکونومیست مجلې په یو مقاله کې د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په اړه مقاله لیکلې ده. مقاله کې چې کله پرویز مشرف د زړه د ناروغي په اړه وویل نو داسې ښکارېده چې د پاکستان پوځ د هغه د بچ کولو لپاره ورغی او د درملنې لپاره یې روغتون ته یوړ. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې د انتخاباتو پر مهال د خبریالانو د ښه کارکردګۍ له وجې زیاتو خلکو رایې واچولې. د دواړو مقالو غټه کې انیس اجمل وړاندې کوي.
اکانومیست مجله په یو مقاله کې لیکي د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف د درملنې په اړه په هیواد کې تاوتریخوالی پیدا شوی دی. پخواني پوځي امیر پرویز مشرف غوښتل چې بغیر د غداري د تورونو سره د مخامخېدو لپاره تیر کال د جلاوطنۍ نه ځان خلاصولو لپاره بیرته هیواد ته لاړ شي او د سیاست پیل وکړي. مقاله لیکي د نورو ریټایرډ جنرالانو په اړه داسې فکر کې د چغې سره څوک هم څه نشي کولی او ډیرو پاکستانیانو هم دا یقین درلود چې دا مقدمه به سرته ونه رسیږي او پرویز مشرف به د سزا نه بچ پاتې شي. مقاله لیکي کله چې پرویز مشرف د زړه د ناروغۍ په اړه وویل نو داسې ښکاره کېده چې د پاکستان پوځ د هغه د بچ کولو لپاره ورغې. هغه یې پوځي روغتون ته وړو او پرویز مشرف د دې له کبله عدالت ته هم حاضر نه شو. مجله لیکي خو اوس د قانوني بحثونو او دلیلونو وروسته پرویز مشرف په 1 مارچ ملزم وګرځېده. پر ځای له دې چې پرویز مشرف به د مقدمې د نتیجې او د مرګ د ممکنه سزا د خطرو سره مخامخ شي، ډیرو خلکو دا فکر کولو چې کېدای شي حکومت به پرویز مشرف ته د وطن نه د تللو اجازه ورکړي. خو د مقالې په خبره یو حکومتي وزیر خواجه اسد رفیق چې پرویز مشرف ته غدار ویلی دی او وایي چې له قانون سره به مخامخېږي. مجله لیکي داسې بیانونه د پوځ انتظامیه په غوسه کوي او دا دغې اندېښنې لا زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف چې په 1999 کې پرویز مشرف د واکه لرې کړی و هم د دې کیس په قانوني توګه چلېدل غواړي. مجله لیکي تېره اونۍ د پاکستان حکومت د مشرف هغه خواست رد کړو کوم چې نوموړي د خپلې ناروغه مور د لیدلو لپاره ختیځي هوادونو ته د تللو لپاره کړی و. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د تیر خالی پر ورځ په افغانستان کې د انتخاباتو نه څو میاشتې وړاندې د میډیا لخوا د زیاتو خبرونو ورکولو په اړه لیکلي چې مختلفو ټلویزیوني چینلونو د انتخاباتو په اړه مباحثې او تبصرې نشر کړې چې د خلکو لخوا د زیاتو رای اچولو په اهمیت یې ټینګار کولو. ورځپاڼې کې داسې هم څرګنده وه چې د افغانانو راتلونکي چې په دې 13 کلونو کې د مغرب د مالي مرستو له وجې مضبوط شوي له خطرو سره مخامخ دی. د انتخاباتو پر ورځ د زیاتې رای اچونې په اړه د ځینو خبریالانو دلچسپي ډېره زیاته وه او په خاصه توګه په هغو خطرناکو سیمو کې چېرته چې امنیتي حالات سم نه دي او په کې په 2009 کال کې ډېرو کمو خلکو رای اچولې وه. دغه خبریالان وایي چې دوی کاستن د تشدد په اړه رپورټونه نه دي ورکړلي ځکه دا نه چې له دې سره هڅوونکي ووټران د رای ورکولو نه په شا شي. په لوګر ولایت کې د یو ریډیو خبریال ویلي چې څنګه مختلفو ادارو د ووټونو اچولو د یو ځای سره د برید خبر تر هغې له ځان سره وساتو تر کومې چې د رایو اچولو عمل ختم شوی نه و. یو خبریال وایي چې افغان خبریالانو په خپله دا پریکړه کړې وه چې دوی به د انتخاباتو پر ورځ کوم بد خبر نه ورکوي، نه یوازې بد خبر بلکې هر چې د انتخاباتو عمل ته زیان رسوي. ځینې خبریالان بیا وایي چې د انتخاباتو پر ورځ د هغې د خلکو هڅونې رول د خبرونو ورکولو د جذبې په شان و. دغه خبریالان وایي چې په مسلسله توګه درغلیو او تشدد افغانستان اغیزمن کړی او په افغانستان کې میلیونونو افغانانو ته په خپله خوښه د یو مشر د ټاکلو موقع ډېره کمه په لاس ورځي.
انیس اجمل وده بشری حقوقو د څار نړیواله اداره د پاکستان حکومت لخوا د ترګری پر ضد په نوي قانون نیوکې کړې وي او د سینټ غړو څخه غوښتنه کړې چې د قانون دی رد کړي. د پاکستان د قومي اسمبلی د دغه قانون منځوري ورکړې ده. نور تفصیل ګلایاس وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د څار نړیواله اداره په یو خبر پاڼه کې وایي چې د پاکستان ترګری ضد قانون د بنیادی حقوقو او ازادۍ نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده. د تحفظ پاکستان آرډیننس 2013 چې ولسمشر ممنون حسین تیر کال د اکتوبر په 6 منظور کړی و له قومي اسمبلی نه منظور کړل شوی دی او اوس ضروری ده چې د اپریل 6 نیټې پورې له سینټ نه هم منظور کړل شي. د ایشیا لپاره د دغه سازمان مشر براډ ایډم وای د پاکستان ترهګرۍ ضد قانون کې باید د خلکو بنیادی حقونه ونه ځپل شي. دغه مجوزه قانون د رای ازادۍ حقوقو فورم نه لاریون او شخصي ازادۍ نه سرغړونه ده. دا د نړیوال ولسی او سیاسي حقوقو قانون چې پاکستان په 2010 کال کې توسعه کړی وو نه هم سرغړونه ده. د سازمان په خبره په موجوده شکل کې دغه قانون د پرامن سیاسي مخالفینو او د حکومت ضد تنقید کوونکو پر ضد کارول کېدی شي. د بشر حقوقو نړیوال سازمان د پاکستان سینټ نه غوښتنه کړې ده چې دغه قانون دی رد کړي او بیرته د قومي اسمبلی ته د بدلون لپاره ولیږي. سازمان په خبر پاڼه کې وایي چې دغه آرډیننس په سریزه کې راغلی چې دا قانون ځکه ضروری دی چې د پاکستان ضد جنگ او د امنیتي ګواښونو مخه ونیول شي او د دې لپاره د ترهګرۍ مقدمو کې د پلټنو او سزاګانو ورکولو عمل تون کړل شي. سازمان زیاتوي چې د ترهګرۍ ضد مجوزه قانون تد دی او د ځینو خبرو تشریح په سمه توګه نه ده شوې او دا امکان شته چې دا قانون د پرامن سیاسي مظاهره کوونکو او د هغو خلکو پر ضد استعمال شي چې په حکومتي پالیسو تنقید کوي. سازمان په دغه قانون کې تر ټولو اندېښنې وړ مادې په اړه وایي چې د ترهګرۍ عملیاتو معنا واضح نه ده او دا دومره مبهم ده که سوله ییز سیاسي کارکوونکي چېرې په سړک مظاهره کوي او په ټرافیک اشارو کې خلل راځي نو دا به هم د پاکستان امنیت ته ګواښ وي. د بشر حقوقو سار نړیوالې ادارې چارواکي براډ ایډم وای پاکستان د دې قانون د لارې د ترهګرۍ پر ضد مؤثره ګامونه نشي پورته کولی. دی وای د پاکستان حکومت باید دغه قانون واپس واخلي او د نړیوالو کارپوهانو او د مدني ټولنو په مرسته یو مؤثره قانون مخه ته راوړي.
ګولایازو له پاکستان خبریدونکو انګریزي ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکلي چې د تحفظ پاکستان قانون رامنځته کولو ته هیڅ ضرورت نشته. د لیکوال په خبره دا د بشري حقوقو د ترټولو کوشش دی او پاکستان کې آئین او نور داسې قانون سته چې که په سختۍ سره عملي سي نو نورو جنجالي قانون او راوړل ته ضرورت نه پېښېږي. بشیر ګواش د دې مقالې غټه کې وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکلي چې د پاکستان د چیف جسټس تصدق حسین جیلانی دا کار د ستایلو وړ دی چې دې وروستیو کې د بشري حقوقو د سرغړونو د مخنیوي او په ټولنه کې د برداشت د رامنځته کولو په اړه خبرې کړې وي. په مقاله کې راغلي چې دا ښه خبره ده چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه سو موټو یا از خود نوټس اخیستل کیږي. په ادارې کې وړاندې ویل شوي چې دغه ګامونه کولی شي د بشري حقوقو د سرغړونو په کموالي کې مرسته وکړي او په دې توګه د جرمونو مخنیوي وشي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې چیف جسټس تصدق حسین جیلانی ټینګار کوي چې پاکستان کې د ثبات او امن ساتلو لپاره باید آئین عملی شي او که هر څه د آئین لاندې راشي نو قراره به هم ورسره راستون شي. د ورځپاڼې په خبره دا په داسې حال کې ده چې په دې ورځو کې پر تحفظ پاکستان آرډیننس ډیر بحث روان دی. پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو ویلي چې دغه بل با سینټ کې رد کی او په قانون به یې بدلېدلو ته پرې نږدي. تحفظ پاکستان بل کې امنیتی ادارو ته ډیر اختیار ورکړل شوی او دوی کولی شي یو مشکوک سړی د عدالت له حکم بغیر د وی مودې لپاره په جیل کې وساتي او یا هم مشکوک کس ځای په ځای په ډزو ووژني. د دې ترڅنګ په کې ځینې نورې خبرې هم دي چې د بشري حقوقو ادارو په سخت خفګان خودلې. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکلي چې بلوچستان کې لاوار د مخه په زرګونه خلک په زور غیب کړل شوي او دې قانون سره به د نورو خلکو غیبولو ته لار هواره شي. لیکوال لیکي دې خبره ډیر خلک پریشانه کړي او دا د پاکستان د بشري حقوقو څخه د سرغړونو لړکی یو بل تور باب دی. په مقاله کې راغلي چې د دې قانون د رامنځته کولو لپاره حکومت د ترهګرۍ سره د مقابلې دلیل راوړي خو د خلکو انساني حقونو ترړلو معنا دا ده چې دې ملک به ګډوډي رامنځته شي چې د زغملو نه ده. په اداریه کې زیاته شوې چې پاکستان کې لاوار د مخه داسې قانونونه شته چې قسم عملي شي نو نورو سختو قانونونو جوړولو ته ضرورت نه پېښېږي.
اکونومیست مجله لیکي په پاکستان کې موجوده حکومت غواړي چې پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف ته دغه دارۍ په کیس کې سزا ورکړل شي خو پوځ اوس هم دغه سړی تر شا ولاړ دی. د مجلې په لیکنه په پوځي ولسمشر ته سزا ورکول په پاکستان کې آسان کار هم نه دی. غټه کې له فرخنده اسد څخه ورو
د
د اکانومیسټ مجله لیکي کله چې په 2008 کال کې د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف د واک موده ختم شو نو داسې معلومېده چې په دغه هیواد کې به اوس د پوځ واک اختیار کم شي، خو د پردې شاته اوس هم پوځ خپل پوره اثر رسوخ لري. پرویز مشرف تیر کال پاکستان ته واپس په دې خاطر راغی چې خپل سیاسي کیریئر پر مخ بوزي او د خپل ګوند مشري له دې ځایه وکړي، او دا شان پاکستان ته د واپس راتګ سره په هغه د غداري مقدمه هم پیل شوه. اکانومیسټ لیکي په پاکستان کې یو پوځي جنرال ته څوک څه نشي ویلی او نه پرې داسې مقدمې چلېدلی شي او نه یو ریټایر جنرال ته څوک څه ویلی شي، او همدا وجه ده چې زیاتره ولس داسې فکر کوي دغه مقدمه به زیاته ونه چلیږي. پرویز مشرف چې کله دا وویل دی د زړه ناروغي لري، نو پوځ یې زر تر زره مرستې لراغی، په پوځي روغتون کې علاج روان دی، او داسې معلومیږي پوځ به خپل دغه پخوانی مشر یوازې پرېنږدي. اوس هم ځینې خلک داسې فکر کوي حکومت به په جنرال مشرف ته مقدمه پشا شي او هغه ته به د بهر تګ اجازه ورکړل شي، خو یو مرکزی وزیر خواجه صاد رفیق وایي هغه یو غدار دی او باید له سزا سره مخامخ شي. اکانومیسټ لیکي د موجوده حکومت داسې رویه د دوی لپاره خطر پیدا کولی شي، او دې سره د پوځ د اندېښنې هم زیاتېږي چې آیا وزیر اعظم نواز شریف واقعي هم غواړي پرویز مشرف له دغه قانوني عمل نه تیر شي او له سزا سره مخامخ شي او کنه. تیره اونۍ حکومت هغه بهر ته د تللو درخواست منظور نه کړ. د پرویز مشرف مور ناجوړه ده او هغه غواړي په دوبۍ کې له خپلې مور سره وویني. دا خبرې په داسې حال کې روانې دي چې حکومت د ناقانونه ګرځول شوې وسلوالې ډلې تحریک طالبان سره د امن لپاره خبرې کوي او په وز غواړي د خبرو د دغه عمل نه ځان یوې ډډې ته وساتي. که څه هم په ملک کې بمي حملې لا هم دوام لري، د اپریل په 9 نیټه په اسلام آباد کې به بمي حملې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. اکانومیسټ لیکي کچېرې د طالبانو سره د خبرو دغه عمل کامیاب نه شو، نو بیا به په وسط عملیاتو له لارې د وسلوالو ډلو د کنټرولولو لپاره کار کوي.
د مومند ایجنسی استادان وای چې دوی په گریډ کې د ترقی نه کېدو له کبله دوی له مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی په دې اړه له مشال ریډیو سره خبرې کړې دي. راځي چې د هغوی د ستونزو ته غوږ شو.
په مهمند جنسی کې د هغه استادانو چې شپاړسم گریډ یا سکیل ته ترقیانې د دوو کورنونو راهسې انختې وي، څو ورځې وړاندې ورته د صوبې حکومت ترقیانې ورکړې او د 200 نه زیات استادان شپاړسم سکیل ته ورسېدل. په دې خبره دغه استادانو ډېره خوشحالي څرګنده کړې او وایي چې هغوی ته ګنې خپل حق ورکړې شو. دغه استادانو د ترقیانو لپاره د فاټا ټیچر اسوسیشن مهمند جنسی یو غړي کریم خان منډې تړې وهلې، نو د هغه سره مو خبرې وکړې.
د فاټا ټیچر کې مهمند جنسی چې کومونه د دې ورانه ډی پی سی پدې کې 237 کسان ټوټل پروموټ شوی دي په مختلف کیټګریز کې. نو اولنې فایل چې کومونو په اولنې دغه کې چې دنو مومند ایجنسی، افار کوات، افار پېښور، باجوړ ایجنسی، نارث وزیرستان، دا فایلونه مکمل شوی دي. ان شاء الله چې دا غوي به هم داسې ورس پورس باندې ډونه جاری کړي.
د ګورنمنت میډل اسکول مټین کور یو استاد نیاز محمد خان سره مخبرې وکړ، نو هغه وویل چې په کار وچی حکومت د حق هغوی ته دوه کال وړاندې ورکړې وي، خو بیا هم کو اوس ورته ترقی ورکړې شو، نو دا هم د خوشحالۍ خبره ده.
مخ کی سیٹی پوسٹ باندې و 15 سکیل کی و اس سے کم دے 16 ترالو گزٹر بن چ سد دو کال نہ زمنگ حق جوڑی دے کم وخلا چ سیٹل کی شوی دے خدا دا سویبان دا کارو بس چ اس یو کم منگے شکریہ ادا کرو.
د اسلامیات د مضمون استاد مولانا عبدالمنان وویل چې هغه وړاندې په 14 گریڈ یا سکیل کې نوکر وو، ولی اوس 14 گریڈ ته را ورسید.
اوس چې کم کوالیفیکیشن، کم تعلیم دی، خو کم سیناریټی خو په 5 سال ناغم په معیار باندې زمنګ چې کم دی برابر وو، پاغي باندې 16 سکیل ته لاړو. ز ایواج نه بلکې ما 15 شپې ته ٹی ٹی استادان چې اوس په ایس ٹی ٹی باندې یعنی سینیئر یا سیکنډری تھیالوجی ټیچر په نوم باندې اوس هغه دی نه مخ کې ٹی ٹی صرف.
د نوې کلی گنداو بر محمد جنسی په میډل سکول کې استاد محمد زبیر وای چې هغه ته ترقی خو ورکړ شو، ولی بیا هم کوم رات چې د صوبې خبر پختونخوا استادانو ته ورکړې شوی، نو د قبایلی سیم استادانو ته نه دی ورکړې شوی.
هغه د سیټل چې کوم حق واغې لکه وسم مونږ ته غیر روغه انکریمنت دی، دغه دوی وسم د هغه لانه منی لکه چېر مونږ بده د وس د دې اډر نه بده خبر مونږ د اپګریډیشن دغه کو کنه.
او دغه استادانو ول چې اوس ممکن نه ده چې ګنې نوې استادانو ته د هغوی زړې سوکۍ ورپاتې شي، نو د هغوی ترقی هم وشي. شانواز ترغزای، مشال ریډیو، مومند ایجنسی.
تصور دل چې د مومند ایجنسی استادان کڅه هم د دوی په گریډونو کې ترقی شوی ده، خو د دوی په وینا لا هم دغه ستونزې ورپېښ دي چې حکومت یې نه مني.
ستاسو ستونزې
ځوانانو ته کالجونه یو څوک داخلي ورکړو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچې د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس خوڅوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ
د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر له غواښونو سره د مخامخ خبري اعلان لپاره د بیړنۍ مرستو یو ځانګړی څنګه پرانستې ده. په دې څنګه کې د پولیسو لوړپوړو چارواکي ګمارل شوی دی. دا ګام له هغه وروسته اخیستل کیږي چې په دې وروستیو کې د خبري اعلانو د خوندیتوب نړیوال سازمان مشرانو د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره لیدو کاته وکړل او پر هغه په دې لړ کې د ګامونو پروتوکول لپاره فشار واچو. شبیر احمد جان نور حال راکوي.
دا خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی لخوا د صوبې د خبريالانو د امنیت او خیګړې لپاره یو هاټ لاین ویډیا ټلیفون نمبر سرویس شروع کړی دی چې په د صوبې د هر ضلع څخه خبريالان خپل شکایت درج کول شي او چاته چې هم څه قسمه امنیتی ستونزې وي نو په دغه ټلیفون نمبر چې شمیره یې 0800000000 ده د باندې سلی رش غنټه شپه ورځ ټلیفون کول شي او خپل شکایت درج کول شي. د هغې وروسته به د هغه په شکایت باندې د متعلقه ضلع پولیس چارواکي عمل درآمد کوي. په دغه نمبر باندې د پیښور د پولیسو مشر په دفتر کې ډیوټي کوونکی یو پولیس چارواکي الطاف د دې نمبر او په دې باندې د رپورت کولو طریقې په حق له باندې وای
تاسو د تکلیف یا شکایت لري چانه یا بل څه خبر یا څه کنان او هغه به موږ د آی جی په تر باندې ډایرکټ تاسو ډی پی او ته وای او تاسو ډی پی او به خبر حل کړي. هر قسم شکایت چې تاسو یې مثلا کالو کو یا څه مسلې کنا تاسو ته نو هغه ټیم به تاسو ډی پی او ته حکم ندی دینا او ڈائریکٹ پاغی تاسو میلو کی تاسو نمبر اس بدور کما دا چې تاسو سم معلومات د پاره کو دا زلی کم دان سره دا 24 گھنٹے سروس اونډه کی پی کی کی دا جی ټال فری نمبر دی 0800000400 نمبر دی جی.
ولې هم پدې لړکم چکل په پیښور کې د خبري اعلانو مشر ناصر خان نو پختل نو هغه د پولیسو دا ګام اوستای او وی ول چې پرون هم دوی په دا هټ لاین باندې د خپل یو مرګري رپورت درج کړو چې هغه ته زر تر زر پولیس فرور رسید. بلخوا څو ورځې وړاندې هم په پیښور کې یو نجی ټلویزیون مشر خبریال د کور مخته 14 شوی و چې پکې څه قسمه ځاینې ځان نه و شوی. بلخوا په پاکستان کې د خبریالانو مرکزی تنظیم یا پاکستان پریس فاونډیشن وایي چې خیبر پښتونخوا د خبریالانو لپاره د ټول ملک یو خطرناک ځای دی او د دوی د رپورت تر مخه 13 کالو کې په یوازې په خیبر پښتونخوا کې 1500 پورې خبریالان وژل شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
ولاړ وسو جلال آباد ته. په جلال آباد کې سیکانو د ویساک کلنۍ جشن لمانځلې دي. په دې جشن کې د عامو خلکو ترڅنګ د ننګرهار چارواکو هم ګډون کړی دی. هغوی له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال پر دې خوشي ښودلې ده چې د ننګرهار او جلال آباد خلکو ورسره په دې جشن کې ګډون کړی و. باز محمد عابد پرې رپورټ لري.
مناجاتو دا سوری لساس په جلال آباد خار کې د سکانو د ګوردواری یا درمسال څخه اوریدل کیږي. چرته چې د سکه مذهب سره تعلق لرونکي سلګونه تنه ورټول شوي وو او د ویساک 314 جشن یې مانځو. د ویساک دا میله د شنبې په ورځ پیل شوی و چې د سکه مذهب سره تعلق لرونکي نر او ښځې د سخرو د ولسوالۍ سلطانپور ته ورغلل او هلته یې د خپلو مقدسو چینو تر څنګ خپل مذهبي مراسم ترسره کړل. د جلال آباد ښار د مرکزي درمسال بیان ډاکټر هرمیت سنگ په همدې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
خوشاله چې د ویساک ویاړلې ورځ
پدې شاندار مراسم سره لمانځو چې پرون د سلطان پور باندې تلاړو او زمون سکانو ورونه د غیزې زیارت وکړل. نن دومره ورځ مونږه د مذهبي جنډا جیګه شو او مسلمانانو ورونه چې د حکومتي چارواکو رئیسانو ټول راغلیو، خاریان راغلیو، مل سبرم راغلیو او مونږ ته د وساق د 314 کلیزو په ویار مبارکي ورکړل. سبا زمونږه چې د اخري ورځ ده، زمونږه مذهبي کتاب ګورو ګرانث صاحب په درمسال په درنه پدې شاندار مراسم سره وګرځول کیږي. ماخام پوری دغه ویاړل ورس به اوز مانزل شي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم په خپل خبرو کې خوښي سرګند کړه چې د داسې افغانانو په جشن کې ګډون کوي چې د افغانستان په ورانه کې هیڅ ډول لاس نه لري. مذهب سره تعلق لرونکي انارکلی هنریار چې د افغانستان د مشرانو جرګې غړي ده، نوموړي خوشاله و چې د مسلمانانو په ملتیا د سکانو په مذهبي جشن کې د ګډون ویاړ ور په برخه شوی دی.
ماته د خوشحالي ځای ده چې ټول خلک د جلال آباد هندوان او سکان او مسلمانان د یو چتر لاندې کینی او دغه ورځ لمانځي. امنیتي ارګانونو نه ډېره مننه کوم چې واقعا د دې په خاطر چې دغه ورځ په ښه فضا کې ولمانځل شي موږ سره 100% همکاري کړې ده او واقعا تاسو دغه نتایج ګورئ چې موږ ډېر د آرام فضا کې دغه ورځ لمانځو.
د ویساګ په دې میله کې که یو لور ته له موسیقۍ سره مذهبي سرودونه ویل کېدل، نو بل لور ته ځوانو سکانو دول او سورنی سره ډانچې وهلې. یاد دینی چې شاوخوا درې نیمې لسیزې د مخه به د ویساک میله سرخرود ولسوالۍ سلطانپور کې لګېدله چې اته شپې او ورځې به یې دوام کولو او هلته به یې سلګونه مشترکې نکاوې تړلې. په وروستۍ ورځ به د جلال آباد ښار په واټونو ګرځېدل او ورځ به یې د ډول او سورني په وهلو سره تېروله چې په ننګرهار سربېره به ورته له کابل او یو شمېر نورو ولایتونو څخه په زرګونو تنه نر او ښځې سکان راتلل او خپل مذهبي مراسم به یې په ځای کول. هغه وخت تر لسو زرو پورې سکان په جلال آباد ښار کې میشتو، خو اوس چې پکې شاوخوا 1500 تنه ژوند کوي د ویساک مانځل تر دریو ورځو پورې محدود شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنو د ماځګر تر شپږو بجو په لاندنیو څپو خبرونه لري چې پر منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز او پر لنډو څپو 2113 15316 او 15240 کیلو هرتز یې اوریدلای شي.
مشال ریډیو ته غوښتنو وردونکو د نن ورځې په دې وروستۍ خبري خبرونه کې د پښېبو تر رسیدلیو منور شابه یو ځل بیا تاسو ته خبرونه لنډیز وړاندې کړې.
چارواکی وایي تیر ورځ د خیبر ایجنسۍ د لری پرتې سیمې د حیدر کنډاو نه د حیدر کنډاو نه د وسلوالو لخوا تختول شوي زیاتره کسان خلاص کړی شوي دي. د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه مشال ریډیو ته وویل د وسلوالو سره پاتې د نورو یو شمېر کسانو د خلاصولو لپاره هڅې روانې دي. د طالبانو د مذاکراتي کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم ویلی د طالبانو سره په خبرو اترو کې هیڅ قسمه ځنډ نشته او دا چې د امن په لاره کې د خوندونو لری کولو لپاره هڅې روانې دي. په دې ورستیو کې د پاکستان حکومت د طالبانو سره د امن خبرو په لړ کې یو شمېر غیر جنگي قیدیان خوشي کړي دي. د بلوچستان په کوټه ښار کې پرون د نامعلومه کسانو په ډزو دوه کسان وژل شوي دي. په خاطر ماخام رامسته شوي وه. پولیس وایي وژل شوي دواړه کسان د هزاره قبیله سره تعلق لري. د یادې پیښې ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د اپریل د 5 تاریخ د ولسمشرۍ یا صدارتي ټاکنو 90% رای نن اعلان کړي. کابل کې په یو خبری غونډه کې د کمیشن مشر یوسف نورستانی وویل چې له وویشتو ولایتونو یې 15 لکه رایې شمېرلې دي چې پکې ډاکټر عبدالله په اول نمبر او ډاکټر اشرف غنی په دویم نمبر دی. دا رای اخیری ګټونکي نه ثابتوي او باقي پاتې 90% رای به په راتلونکي وختونو کې اعلان کړی شي. نن په عراق کې په بیلابیلو ترهګرو بریدونو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. په دې کې تر ټولو خونړی یو ځانمرګي موټر بمي برید و چې د کرکوک سره نږدې رامنځته شوی دی او پکې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي او د 10 نه زیات ژوبل شوي دي. د یوکرین وزیر داخله وایي د هیواد په مشرقي ښار دیوینس کې امنیتي ادارو د ترهګرو خلاف عملیات شروع کړي دي چې پکې د دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښته ده. او تهران د امریکا هغه فیصله رد کړې چې په ملګرو ملتونو کې یې د ایران نوی استازي حمید ابو طالبی ته ویزه نه ورکړې. ایران ویلي دی چې دوی به دا مسله د ملګرو ملتونو د قانون د ترمخه هواروي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریدل چې مناور شاه وړاندې کوو. اوریدونکو له دې سرسم د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېده. که پر دې سپو پاتې سواست ډیو ریډیو اوریدلای سي. بوریوال کاکړ له خپل ټول همکارانو او پسمه کې له خپل ټول خبري اعلان سره یو ځای له تاسو اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوشحال شي به ولرئ.